د روانې خبرونې په دوام کې ترشنه اسمان لاندې خبرونه وړاندې کوو چې پرون په مستقیم ډول خبره شوې وه، خو اوس د سات لاند خبرونه. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکن هوفیلد پرون وویل هیواد یې په دې غور نه کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. هندي رسنۍ وایي د هندوستان د روغتیایي مرستو او کالیو 2.5 ټنه مرسته کابل ته رسېدلې ده. د افغانستان بانک وایي نن یکشنبه به 10 بلیون ډالر لیلام کړي. د ناټو سرمشر یانس ستولتنبرګ وایي د روسیې پوځ پر خپل ګاونډي اوکراین بشپړې حملې ته تیار دی. د اوکراین د کورونا چارو وزیر په شمول د دغه هیواد پر جګپورو چارواکو پرون هغه مهال د بلتون غوښتونکو له لورې ډزې وشوې چې دوی د خپل هیواد ختیځ ته تللي وو، او په اطلس سمندر کې په هغه بیړۍ کې د لګېدلې اور د وژلو هڅې روانې دي چې د جرمني جوړ 4000 فلوکس واګون موټرونه یې بار کړي وو.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم، دا خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. نن مو دا خبرونه د افغانانو د بیځایه کېدو یا مهاجرت په اړه ده. د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له افغانستانه د لکونو افغانانو د مهاجرت یو نوې لړۍ پیل شوه. شاوخوا 1.5 لک افغانان چې اکثره مسلکي کسان لکه ډاکټران، د پوهنتون استادان، د پوهنتونونو فارغان او نور ول، امریکا، اروپایي هیوادونو او استرالیا ته لاړل. ویل کېږي چې تر 1 میلیون ډیر افغانان ایران، ترکیه او پاکستان ته تللي دي. په ګاونډیو هیوادونو کې ډیر یې ایران ته تللي، ځکه چې پاکستان خپلې پولې کلکې کړې وې. خو بیا هم ویل کېږي چې پاکستان ته هم لسګونه زره افغانان تللي دي. هغه افغانان چې په تیرو شپږو میاشتو کې له افغانستانه وتلي، نه یوازې د هغوی په منځ کې مسلکي او تعلیم یافته کسان ډیر دي، بلکې شتمن هم ډیر دي. د شتمنو له وتلو سره له افغانستانه پانګې هم وتلي یا وځي. د شتمنو او مسلکي کسانو د وتلو خلا ګرانه ده چې د افغانستان په شان بېوزله هیواد په لسیزو جبران کړی شي. لبلخوا هغه افغانان چې به هر تللی لراز راستون زو او تکلیفونو سره مخامخ شوی دي. ایران ته د تللیو افغانانو شکایت دی چې ایرانی پولیس ورسره خورا بد چلند کوي. هغه زرګون افغانان چې د متحده عربی اماراتو په کمپونو کې د امریکا په انتظار کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې شپې ورځې تیروي، وایي چې سخت په تنګ شوي او انتظار خورا اوږد شوی دی. دې ته ورته شکایت البانیا او کوزو ته رسول شوي افغانان لري. په همدې حال کې د امریکا پر حکومت فشار دی چې اولې زرګونه پناغښتون کې بیل دي چې د هغوی سابقه له امنیتي نظر ورزول شي خپل خاوري ته راوستي دي. په بریتانیا او نورو هیوادونو کې لا هم زرګونه افغانان په هوټلونو یا نورو موقتی هستوګنځایونو کې ډېر دي. پر روانه خبرونه کې مو میلمانه همداسي افغانان دي. نسیم خان مرزاکوال چې د ماهدو پروتوکولونو او کنوانسیونونو د برخې متخصص دی او په خوای د افغانستان په جمهوری ریاست کې کار کوي، اوس له امریکا څخه را سره دی. سونیا شینواری خبریاله ده چې اوس پاکستان ته پناه وړي او له هغه ځایه د ټلیفون له لارې را سره ده. همدارس حزب الله بریال مدني فعال دی چې اوس په ابوظبي کې اوسي. لومړی نسیم خان مرزاکوال، تاسو خپل حال او د نورو افغانانو حال په اړه رڼا واچوئ چې له تاسو سره یو ځای امریکا ته تللي دي، هغوی له څه ډول مشکلاتو سره مخامخ دي؟
سروان صاحب، تاسو میلمنو او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. البته لومړی کې ډېر کوچني جزئیات غواړم د خپل سفر په اړه ورکړم. هغه دا چې د اگست په 15مه سهار دندې ته ولاړم. امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه و. متاسفانه 1 بجه له دفتره په داسې حالت کې وتم چې هر څه ختم ول. نظام سکوت کړی و. ولس په ډېر بد وضعیت و. هر چا ځان خوندي ځایونو ته رسو. د فامیل او د ځان خطر جدي احساسي ده. موږ شپږ کسانو چې د هغې جملې څخه یوازې ما وکولی شو چې میدان ته دننه شم، او 15 دقیقې وروسته قطر هیواد ته لاړو چې هلته مو 2 شپې وکړې. د هغه ځایه جرمني ته چې 4 شپې جرمني کې پاتې شو، بلاخره واشنگتن دی سی او دغه ځای فورت مکای ملټری کیمپ ته لاړو ویسکانسین ایالت کې. په فورت مکای ملټری کیمپ کې هم څنګه او هم سہولتونه ول. په لومړیو کې د خوراکي توکو کمښت، لباس او د اړتیا وړ ځینې مهم مواد نشتون، په یو بلاک کې لسو تر پنځلسو فامیلونو یو ځای کول، روغتیایي خدمات بد نه وو، امدا چې تعداد زیات وو په سمه توګه رسیدګي نشوه کېدای. هغه فامیلونه چې په متحده ایالاتو کې دوستان ول، هغه ځایونه د ژوند لپاره انتخاب کړل، اما متاسفانه مربوطه اجنسیو دوی متفاوتو ځایونو ته انتقال کړل، چې یوازینی غټ مشکل د دې کیمپونو همدا وو. اما د دې ترڅنګ ځینې سہولتونه هم ایجاد شوي وو. په کیمپ کې دننه 3 ساعته چای او ځینې خوراکي توکي ول، د وای فای سہولت، د انګلیسي ژبې سنفونه، خزینه او ته د خیاطۍ سنفونه، او همدا ډول یو حقوقي دفتر.
محترمه سونیا شینواری، که تاسی وویس چې پاکستان ته یو شمیر افغانان په خپل مصرف او په خپل هڅه لاړل، په خپل ویزې واخیستې او په خپل لاړل، او هلته ډیری منتظر دی چې یوې خوا ته ځان وباسي، یا اروپا ته، یا امریکا، یا آسترالیا ته، اما یو شمیر د موسسو او هیوادونو له لورې وویستل شول او ویل کېږي چې هلته منتظر دی. تاسی په کومه ډله کې شامل یاست او د خپل وضعیت په اړه وویست؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته، څاروان صاحب درنو میلمنو ته. د ټولو نه مخکې باید زه دا وایم چې د ټولو هیوادوالو دغه کډوالۍ ستونزې یو شانتې نه دي. څنګه چې ښاغلی میرزا کوان صاحب وویل، په امریکا غونډېځي کې یا په هغه سیکن کې دوی د څه رقم ستونزو سره مخ وو، بیا په پاکستان کې یا په ایران کې هیوادوال د نورو ستونزو سره مخ دي. مونږ خو مخکې د دې نه چې زیاتره هیوادوال، زیاتره افغانان د دې نه مخکې چې وطن سقوط شي، کوشش یې زیات وو، ځکه چې څوک په دې نه پوهېده چې د امریکا او یا د اروپا پورې به خبره ورسېږي. خو زیاتره کوشش کوو چې حداقل دا د پاکستان او د ایران او هند ویزې خو د ټولو سره یي، که څه خبره شي وضعیت خراب وو، امنیتي حالت خو ډېر ستونزمن وو، نو حداقل د نږدې هیوادونو ته خو دا په خپل مصرف باندې سړی ووځي. زیاتره هیوادونو سره مخکې د سقوط نه دغه ویزې وي او دا ستونزه ورته نه وه، خو ځینې بیا د همدغه نهادونو له خوا نه راوستل شو، چې موږ هم په همدغه نهادونو کې یو، د ژورنالستانو د یو نهاد د خوا نه راوستل شوي یو.